په وخت په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان د خاورې بهر د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد لاس په کار شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو نامه مشر تدامي چې یاماماتو وکړه د وویل مو خبر شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا ته وکړي، یعنی نن. د یاماموتو تر دې اعلان وروسته د اروپایي ټولنې استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې اخیستل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د دې انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه لري، د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت او ناامنۍ هم د لارې خنډ دی. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موغیرینی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلومات رونالد کویبا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. موغیرینی په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې نوی استازی به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت له شورا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې حنیف اتمر پرون د ویډیو کانفرنس لارې له مک ماستر سره د امریکا او افغانستان ترمن د نوي همکاري پر چوکاټ خبرې وکړې او هغه ورته ډاډ ورکړ چې د امریکا دولت او د امریکا خلک د افغانستان له خلکو او د هیواد له حکومت سره په سختو شرایطو کې خپل ژمنو او ښه نیت ته متحد پاتې کیږي. دواړو لورو دغه راز د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمن د نږدې راتلونکي غونډې لپاره د اجنډا د ترتیبولو په اړه هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر دی یو فرمان لمخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې نوموړی د تایید رایو د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د لوړو زده کړو د وزارت لپاره ښاغلی روخان په داسې حال کې ولسي جرګې ته معرفي کیږي چې تر اوسه یو شمېر نور وزارتونه هم وزیران نه لري او سرپرستانې چارې مخته وړي. ښاغلی روخان چې د باختر خصوصي پوهنتون مشر دی په امریکا کې زده کریکری او له نړیوال بانک سره هم د کار کولو سابقه لري او سم د سیمې او نړۍ خبرونه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. النوري جماعت چې مناره یې ډېره لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. دا جماعت په 1221 میلادي کال کې جوړ شوی و او د دې جماعت مناره چې د الحدیه په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. په ورته وخت کې داعش د اعماق په نوم په خپلې ویبپاڼه کې ادا کړې ده چې النوري جماعت د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې نړېدلی دی. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند شوی و او له دې ځایه د خپل خلافت اعلان کړی و. کرملن د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوب ترمنځ خبرې لغوه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ریابکوب په وینا خبر ورکړ چې دا خبرې د دې لپاره لغوه شوې چې واشنګټن د سهشنبې په ورځ پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په اوکراین کې د مداخلې لپاره د امریکا له لوري پر روسیې لګېدلي بندیزونه د روسیې اته دېرش کمپنۍ او افراد هدف ګرځولی دي. ټاکل شوی وه چې د روسیې امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان د جمعې په ورځ د روسیې په سن پیټرسبورګ کې سره وګوري. یوی امریکایی چارواکی وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالتونو کې برید کړی و. د امریکا د کورنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر جنیت منفرا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې ته په واشنګټن کې وویل
As of right now we have evidence of 21 states
تر اوسه چې موږ د انتخاباتي سیستم په اړه کوم شواهد موندلي دي 21 ایالتونه هدف ګرځیدلي منفرا زیاته کړه چې په دې برخه کې نور تحقیقات هم روان دي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګار وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګ کړي د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولیعهد وټاکه او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د 4 د 1 په وړاندې د تایید رایه واخیستې پاچا سلمان د خپل وراره 50 کلن محمد بن نایف پر ځای خپل 10 کلن زوی محمد بن سلمان ولیعهد کړ نوی ولیعهد د صدارت مرستیالي هم سپارل شوی د محمد بن سلمان بر دفاع وزارت چاره هم د پخوا په څیر مخکې وړي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که غوړی دا ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام اوړان په خبرونه کې اوري چې تم د نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي
The independent election commissions will make an announcement as early as tomorrow regarding the date for parliamentary elections
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد لاس په کار شي خو د پاکستان استازي وایي دې ته په پام سره چې طالبان د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري پټنځایونه یې هم د باندې نه بلکې په افغانستان کې دننه دي
Given that large areas of Afghanistan are now under the control of the Afghan Taliban, their safe havens are inside, not outside Afghanistan.
هغه یو ولس کلن ماشوم چې غوښتلې ځان وژونکي حمله وکړي او په کندوز کې نیول شوی وایي د ته په مدرسه کې زده کړه ورکړل شوې وه چې که ځان والوزوي جنت ته ځي
چې بیا لاړې مړ به سي څه خبره ده جنت دی هر شی چې خورېم هغهسته شنه ګلون دي باغچې دي
په هلمند کې کنه امنیت د اختر لپاره هم د لشکرګاه بازار د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دی په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شعبو کې دوه ځانګړي پروګرامونه هم درته خبرو مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونې لمړی موضوع ته تم ده چې نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وینا کې د انتخاباتو د چمتووالي پر زیاتوالي ټینګار وکړ او ویل چې انتخابات باید شفاف ترسره شي تر څو د خلکو باور پر حکومت زیات شي د یو نامه د مشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد چیبر په راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وړاندیز وکړ چې نړیوال باید د افغانستان انتخاباتو ته جدي پاملرنه وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون په نیویارک کې وویل باید په کورنۍ کچه د انتخاباتو راتلونکي دور ته تیاریان زیات شي هم پارلماني انتخاباتو ته او هم د ولسمشري انتخاباتو ته یا ماموتو زیاته کړه چې د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې پکار دي چې د ټکنالوژۍ غم خوړل شي او په نور نړۍ کې چې څنګه انتخابات کیږي د هغوی له تجربو استفاده وشي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي بیا وویل چې د رای ورکونکو د نوم ثبتولو لړۍ باید ژر تر ژره پیل شي یا ماموتو بیا د انتخاباتو ستونزو ته اشاره وکړه د انتخاباتو وخت باید معلوم شي او ما چې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره خبري وکړې په ځانګړي ډول له کابل بهر نو دا ښکاره ده چې د شفافیت مسله مهمه ده او د مسلې سیاسي بې باوري رامنځته کړې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د پارلماني انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې خو یا ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د پنځشنبې په ورځ به دا نیټه اعلان شي
that independent elections commissions
موږ خبر شو یو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا ته وکړي. ویل کیږي چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته 240 میلیون ډالر بودیجه پکار ده. له اساسي قانون سره سم ټاکل شوی و چې د انتخابات د 1940 کال د تلې په میاشت کې ترسره شوی وای، خو تر اوسه ځنډېدلې دي.
و امرودل چې ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي دي چې ټاکل شوی نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. پرون ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي او سیاسي وضعیت مفصل خبرې وشوې. په دې اړه بیا هم راپور لرو، خو شیبه وروسته.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان له خبرې بهر د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد لاس په کار شي. محمود سایقل پرون د امنیت شورا غونډې ته دا خبره هم وکړه چې طالبان په تور لیست کې شامل شي. په دې غونډه کې د پاکستان استازي ملیحه لودی هم برخه اخیستې وه. هغې وویل چې طالبانو د افغانستان ډېره خاوره نیولې ده او خپل مرکزونه هم په افغانستان کې جوړ کړي دي. تفصیل بیا هم د احمد شبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چهارشنبه په ورځ باندې 3 ساعته د افغانستان په اړه خبري وشوې. په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشي کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سایقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نقشه سي او د هغوی پر ضد دي هڅې وشي.
We have reiterated time and again.
پوتیرو دو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندیشنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي. دوم له پولي پوری غاړه د تیریو مخنیوي. خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوو برخو کې مناسبه او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سایقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولي د 11 منټي موټر بم حمله ته اشاره وکړه چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې و. خو بل لور ته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل. دی وویل چې پاکستانی پوځیانو په خپل خاوره کې د یاغیانو ټول پناه ځایونه ړنګ کړي دي.
That large areas of Afghanistan are now under the control of
دا وای. اوس افغانستان د خاورې لوی برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان د نن دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ د لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول ترورستان او یاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونی غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډیره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې او د نورو هیوادو استازو په دې حملو کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه څه ونه ویل. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي. یا ماموتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په توګه د کریم خلیلي ټاکنه وستایله او وی ویل
The government and the Taliban need to engage directly.
حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي، چې په دې برخه کې د سولې د عالی شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی.
is a welcome development.
د ملګرو ملتو استازي د امنیت ترڅنګ د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت وروستي هڅې وستایلې. کسان په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي محمود سایقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټن ځایونه وځپل شي او طالبان د پتور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
په ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث راپور مو واورید. پرون په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې بیا د افغانستان استازي پر پاکستان انتقاد وکړ او دا هیواد تورن کړ چې په هغه هیواد کې د سخت دریزو ډلو لپاره پټن ځایونه لري. د هغو سخت دریزو لپاره چې په افغانستان حملې کوي. پر پاکستان یو تور چې افغانستان ډېر ځلې تور پورې کړی دا دی چې د هغه هیواد په مدرسو کې وایي ماشومانو ته د ځانوژونکو حملو روزنه ورکول کیږي. هغه یو لسکلن ماشوم چې غوښتل ځانوژونکي حمله وکړي او په کندوز کې نیول شوی وایي چې دته د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په دینی مدرسه کې زده کړه ورکړل شوې وه چې که ځانوالو زوي جنت ته ځي. دا موضوع ملالۍ بشیر پرون د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې هم څېړلې او ستاسو نظرونه هم پرې راخیستې دي.
په کندوز کې پولیسو یو یولس کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځان مرګی برید وکړي. دا هلک عصمت الله نومیږي او د دې ولایت امنیه قومندان وایي چې دغه ماشوم د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی او د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر تللی و، خو هلته په مدرسه کې دغه ماشوم ته د ترهګرۍ او ځان وژونکو حملو روزنه ورکړل شوې ده. اسمت الله یوازینی کوچنی نه دی چې سختری زور څخه د ترهګرۍ لپاره استفاده کړې ده، بلکې د راپورونو له مخې داعش ډله هم په خپلو لیکو کې کوچنیان استخدام کوي او هغوی ته د جګړې کولو روزنه ورکوي. خو کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي، د خپلو کوچنیانو د شاګرد لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سختری ځای ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس آله نه سي؟ د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي؟ حکومت څه مکلفیت لري او ملا امامان څومره مرسته کولای سي چې سخت درځي ته د کوچنیانو د هڅولو مخه ونیسي؟ د دغه او ورته نورو پیښو په تړاو مو د ازادي رادیو په اونیس پروګرام مایکروفون ستاسو کې د ازادي رادیو لاوریدونکو سره خبرې وکړې. د اوریدونکو نظرونه مو په دې اړه وپوښتل. د شایسته ګل زرسوان په نوم یو اوریدونکي له کندهار ولایت څخه را سره نظر شریک کړ او ویل چې مور او پلار باید پر خپلو کوچنیانو څار وکړي څو هغوی د سخت درځو لاسو ته ونه لویږي.
زما د مور او پلار د کورنۍ د مشران څخه دغه هیله ده چې آینده وخت کې دغسې ماشومان دغسې مرکزو ته وانهسي، که د افغانستان څخه بهر هیوادو ته ځي هم د بهر هیوادو کې هم دغسې روزل کېږي، لکه زموږ ته ګاونډی هیواد چې په پوله زموږ سره پروت دی، زموږ کې افغانانو ماشومان همدغه رقم روزي، همدغه رقم یې بېرته پر افغانانو باندې استعمالوي.
امیر الله زدران له خوست ولایت څخه وویل چې په مدرسو کې اکثره داسې پیښې رامنځته کېږي، نو ځکه مور او پلار باید د کوچنیانو څخه پوښتنه وکړي چې هلته رښتیا ورته دیني درس ورکول کېږي که د سخت درځۍ لپاره استفاده ورڅخه کېږي.
زما خپله ولان دی، خپله مې دغه خبرې اثرې هر څه لیدلې دي چې درسونه نشته دي، بس د ماین جوړولو درس دی، نور درسونه د وړو ماشومانو ته ورکول کېږي، نو هغه خو د ښو بدو توپیر نه شي کولای.
سخت درځۍ مدرسې قصدن له لیرې پرتو سیمو څخه کوچنیان اخلي چې مور او پلار یې ونه کړای سي پر خپل اولاد نظارت وکړای سي. دا خبره د شاکر په نوم یو بل اوریدونکي وکړه.
مرکزي حکومت باید په دې کې لږ ځان بیداره کړي او دو دا دغه ځای کې چې د حکومت لاندې دي دا باید تعقیب شي، دغه مدرسو د استن اجازه ورنه ورکول شي.
په جګړه کې هر هغه کس څخه استفاده چې عمر یې تر 13 کال کم وي د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو لمخې ممنوع دي. د جرایمو پر وړاندې د نړیوالو محکمې د پریکړې پر اساس په جګړه کې له کوچنیانو استفاده جنگي جنایت دی، خو پر دې سربیره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د راپور لمخې طالب جنگیالیو په افغانستان کې د 2015 کال ل نیمایی را پدې خو ګڼ شمیر کوچنیان خپل لیکو ته جذب کړی دي چې دا د هغه نړیوال قانون څخه سرغړونه ده چې لمخې کوچنیان باید په جګړه کې ونه کارول سي. همدغه راپور یادونه کوي چې سخت درځي د چاودیدونکو موادو د شخولو په برخه کې هم کوچنیان روزیا ورڅخه کار اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تیر کال په فبروري میاشت کې یو راپور خپور کړ چې لمخې د افغانستان په جګړه کې له کوچنیانو د استفادې په برخه کې طالبان مسؤل بلل سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو لخوا په جګړه کې د کوچنیانو کارول بیرحمانه او غیر قانوني کار دی. په 2012 کال کې وڅوارلس کلن کوچنی چې پر سایکل سپور وو په کابل کې د ناټو پر اډا په برید کې شپږ کسان وژل، دوه کال وروسته یعنی په 2014 کال کې یو بل کوچنی په کابل کې د فرانسې د کلتوري مرکز مخې ته په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچاودل. همداراز په 2014 کال کې یو نه کلن انجلۍ چې نوم یې سپوږمۍ و او د یو طالب قومندان خور و په کندهار کې ترهګر برید ته هڅول سوې وه، خو هغې د حملې پر ځای ځان پولیساتو ځواکونو ته وسپاره او چارواکو ته یې ومنله چې ځانمرګۍ واسکټ اغوستلو ته اړیستل سوې وه. له دغو بیلګو څخه څرګندیږي چې په ځینو مواردو کې کورنۍ هم نه غواړي خپل کوچنیان وژغوري یا د هغوی ساتنه وکړي. په هغه صورت کې هم حکومت او ملا امامانو دنده دا ده چې د داسې کسانو مخه ونیسي چې جوماتونه او مدرسې د خپلو سختریزو اهدافو لپاره کاروي او د خلکو ذهنونه مخشوشوي، ځکه سختریزی د سختریزی او اسلام ترمنځ توپیر نه کوي او غواړي خلک هم په همدې باور سي.
زنگو جون که هم لوته ده ماشمانو ده حدث و لودی و بلگی او پاره او ده غراز ده چه تاسو پا دیاره چه نظر لره پا دیاره مو پا دی راپور که مفصل واوری ده. او سن ده افغانستان پاره نریوالو رسپانو تکتنه که و فرشته جلال زیده بغاق شو.
نشنل انترست خبرونه ده افغانستان پاره یو مقاله داری چه در امریکا باید پا افغانستان که لطوریزم ده پاکستان ده ملاتر پولاندی و دریجه سر لکلاندی خبره سویده. د مقالې په یو برخه کې راغلي د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو سره د نږدېوالي له امله د شو طالبانو په ګڼه کې وه. امیر البحر مایک مولن چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز و، د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته یې ویلي و چې د حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د استخباراتو شی لاس دی. د نېشنل انټرست په حواله د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې دي. په داسې وخت کې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره د افغانستان د کړنلارې د بشپړولو په حال کې ده، باید له هغو امکاناتو چې په لاس کې یې دي له کمالي بندیزونه کار واخلي او د پاکستان د استخباراتو پر هغو کارکوونکو د سفر بندیز ولګوي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د نېشنل انټرست په حواله د فشار داسې ټکی باید وموندل سي چې پاکستان ته یې درد او بیه زیات وي. خبرونه وړاندیز کوي چې امریکا باید هغه مالي شبکې او بانکونه په نقشه کړي چې د پاکستان استخبارات یې په پټه کې له تروریستانو د ملاتړ لپاره کاروي. نېشنل انټرست لیکي امریکا باید په راتلونکي کې پر پاکستان د پوځي لوازمو پر خرڅولو او له هغه هیواد سره د پوځي مرستو لپاره سخت شرایط وګوري او د حقانی شبکې پر ضد د بي پلوټه الوتکو حملې هم باید زیاتې کړي. کنه د نېشنل انټرست په لیکنه په افغانستان کې وضعیت شایتر دی هم خراب سي. افغانستان باید خپل راتلونکي وټاکي. د افغانستان په اړه د هافینګټن پوسټ خبرونه د مقالې سرلیک دی چې پر امریکایي عسکرو په ننګرهار کې د یو افغان عسکر پر روسي حمله یې تبصره کړې ده. هافینګټن پوسټ لیکي هغه وینه چې په دې جګړه کې بهیږي او څومره پیسې چې پر دې جنگ لګیږي ډېره لوړه بیه لري چې وي پوښتنې نه سي پاتې کېدلی. پوسټ پوښتنه کوي شپاړس کاله وروسته په افغانستان کې جګړې په کومه بیه څه ګټه کړې ده؟ په 2018 میلادي کال کې افغانستان په بحران کې غرق دی. د ملکی وګړو تلفات په بیساري ډول ورسوي دي. تر شپږنیم لکه زیات افغانان یوازې تیر کال له خپلو کورنو تښتېدلي او وسلوال طالبان د هغه هیواد پر 40% خاوره واک چلوي. د هافینګټن پوسټ په حواله نور یوازې القاعده او وسلوال طالبان د افغانستان دښمنان نه دي، بلکې داعش هم هلته منګولي شخې کړي دي. د هافینګټن پوسټ په لیکنه دا ناکامي د زرګونو افغانانو او امریکایانو په وینه او د امریکا د خلکو د میلیاردونو ډالرو ټکس په بیه ترلاسه شوې ده.
ازادي راډیو اورېد سهار 8 بجې او دروش د حقیقې دي. په هلمند کې کنا امنیت د اختر لپاره هم د لخرګا بازار د خلکو لګڼه ګونی انډاک دی. د ازادي راډیو خبريال الیاس دای وای د روژې د ورستوي ورځو لخرګا سړی ته هغه خار ور یادوي چې امن او زرګونو کسان به د کاروبار لپاره د ښار ته ورتلل. اوس هم د ولسوالۍ خلک لخرګا ته ور روان دي او د اختر لپاره نکوزي وچې میوې او کالي رانیسي. الیاس دای نور حال وړاندې کوي.
لشکرګه د څو ورځو وړاندې شار نه دی، خورا بیروبار دی. د شار سړکونه د لویو وړو موټرونو او ډول ډول رخشو ډک دی. پیاده هم ډیر خلک ګرځي. اکثره د دود او انداز د ولسوالۍ اوسیدونکو ښکاری، ځکه زه وینم چې ترافیکي اشارې سری وي، خو اکثره د وسایلو د چلاو پر مهال هغه ته نه ګوري او تیریږي. زه د لشکرګا شهر په زړه کې د سولې پر چوک پر یوه پیاده رو په یوه سپینه داسې خیمه کې د کلچو، سپینو او ژړو ماچو او وچې میوو د بیلابیلو ډولونو په منځ کې ولاړم چې ګڼ شمېر خلک یې رانیولو ته پر لین انتظار دي. د دوی اکثره د عکس او مرکو څخه ډډه کوي او سودا هم په پاکستانی کالدارو کوي. دا ځکه چې په ولسوالیو کې اکثره راکړه ورکړي په پاکستانیو کالدارو کېږي.
پرانه خود من په دوله سو کالدارو کشمش دا درې رقم په دیار لسو دی په دیار لسنیم سو هغه رقم په دوله سو دی په درې نیم سو کالدارو پاکستان دا په درې نیم سو کالدارو دي دا په درې نیم سو هغه درې نیم سو کالدارو دا په درې سو کالدارو
دا په لشکرګه کې د اختر د خوشحالیو آمادګیو ته معلومی نشي او نشانې دي. که پروژه کې د ترکاریو او سبزیجاتو پیر او پلور ډیر سوی دی نو اوس ورځو کې ډیر خلک د اختر د ورځو میلمنو ته وچې میوه او د کورنۍ غړو ته رنگارنګ جامې رانیسي. لشکرګاته د مرزي څخه راغلي اوسیدونکي وایي که د اختر پر میوه او جامو هر څومره لګه شاسي کوي
دا یو رواج دی نه مجبور خلک برانیس کې ادارې خوا کې دوستان راځي او دستور رواج دی جان دغه ناسته ولاړ چاسنه ډېرې ښه خوند کوي.
د لشکرګاه ښار د څو اړخونو څخه محاصره دی خو دوکانداران یې کندهار ته پر غځېدلې لار د کابل او نور ولایتونو څخه د خوراک توکي راوړي. د ولسوالیو اوسیدونکي د هغو توکو د رانیولو لپاره چې د ولسوالیو په بازار کې نه موندل کېږي مرکز ته راځي. د ښار یو هټیوال چې د کال دوه اخترونه د وچو میوه کاروبار کوي وایي ډیر خلک علاقه لري او پریمانه میوه رانیسي.
دوه د دغه اختر د میوه سره بیخي ښه علاقه لري که کلچې که نخود که ماچي که دا دغې تر ټولو ښارو بس په هلمند کې دغه شام سره خلک ډېر علاقه لري. بس د ورځې اویا زره اتیا زره پنځو زره بس دغسې دغه بس بیخي په کال کې دوه واره د نور وخت دلته شمسیانو دوکان لرم بس دغه د کلچې زخ یوازې کلچو کار کوم د کابل سره
ټاکنده غرمه ده. د لشکرګاه ګرمي تر نورو ورځو ښه ده. څوک تازه ښار ته راځي ځینې چنې وهي سودا کوي او بعضو غوټې ډکې کړي دي بوجۍ پر وژو په نورو اړینو توکو پسې ګرځي. که څه هم دوکانداران یې نه مني خو ویل کېږي په نرخونو کې تر 500 افغانیو پورې لوړوالی راغلی دی. د لشکرګاه ښاروال مطیع الله بهیر وایي په کورنیو توکو باندې نرخنامه لري که څوک سرغړونه کوي ښاریان دي خبر ورکړي.
هر ورځ زموږ د تفتیش ټیم او همدارنګه ګډ نظارت ټیم ځي غیر هغه خوراکي توکي چې تر وخت تیری او هغه دوکاندار چې دغه خوراکي توکي د نرخنامې څخه اضافه ورکوي د هغو څخه مو غوښتنه دغه ده چې باید ور یې نه کړي او که څوک داسې څوک ولیدل سو او د ښاریانو څخه مو غوښتنه ده چې په دغه باره کې زموږ سره په دغه بخش کې همکاري راسره وکړي که کوم دوکاندار دغه خوراکي توکي تر نرخنامې لوړ ورکوي د هغه سره به قانوني چلند کېږي.
د نامنیو په دې معاصره ښار کې چې د امریکایي سمندري ځواکونو تور اپاچی هلیکوپټر تمام ورځ پر اسمان ګرځي او د ښار په درو اړخونو او مهم موضوع کې هر شبه جګړې کېږي دا وروسته له یوه کاله چې نامنۍ تر ښاره رسېدلی دي د خلکو معلوم هجوم او بیروبار دی چې ګمان کېږي د اختر تر څو محدودو ورځو وروسته به پاتې نسي. اما د اختر په مناسبت د میوو او جامو د رانیولو په موخه پر وسنیو ساتونو ساتونو اوږدو لارو لشکرګاته د وسلوالو د حاکمیت لسیمو د دومره ډیرو خلکو د راتګ مسله د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د ګډو دودونو او اسلامي ارزښتونو پرته بل توجه او بهانه نه لري. محمد الی استای د ازادي راډیو
په هلمند کې د ازادي راډیو خبري علی الیاس دی او چې په لشکرګاه کې دی کوچنی اختر لپاره د خلکو د ګڼه ګوڼې او د غرض د سودا او د راخستو په باب نور معلومات راکول. پرون د یوګا نړیواله ورځ وه. د هند صدر اعظم له زرګونو کسانو سره یو ځای د یوګا تمرین وکړ. یوګا لرغونی روحي او فزیکي ورزش ګڼل کیږي. اجمل آن نور جزئیات وړاندې کوي.
د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د چهارشنبه په ورځ د یوګا د نړیوالې ورځې په مناسبت په لکنو ښار کې له زرګونو خلکو سره یو ځای تمرین وکړ. سره لدې چې سخت باران وریده خو د 50,000 په شاوخوا کسان د یوګا د تمرین لپاره د هند له صدر اعظم سره راټول شوي وو. نریندرا مودی چې سپورتي لباس یې په تن و لټول او غوښتل چې یوګا یا د لرغونی ورزش په خپل ورځني ژوند کې وکاري. په نړۍ کې ډیر زیات هیوادونه شته چې زموږ له ژبې فرهنګ او دودونو سره بلد نه دي خو د یوګا له کبله دا محل ټول نړۍ لا هندستان سره دا وصل کیدو په حال کې ده.
بھارت کے ساتھ جڑنے لگا ہے.
له هغه وروسته چې په 2014 میلادي کال کې نریندرا مودی د هند صدر اعظم په توګه وټاکل شو د یوګا د ورځې لمانځلې په هندوستان کې رسمي کړل. له دې وروسته په 2015 میلادي کال کې د جون 21مه د یوګا د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. یوګا یو لرغونی روحي او فزیکی ورزش دی چې په بیلابیلو هیوادونو او تر ډیره په ټول هندوستان کې ترسره کیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي 19 پروګرامونه د بشري د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې هم د سعودي عربستان د پاچا لخوا د نوي ولیعهد موضوع هم راخلو. خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منندې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې. اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موسول کې یو تاریخي جومات نړولی دی. ال نوري جومات چې مناره یې ډېره لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. کرملن د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوپ ترمنځ خبرې لغوه کړې. یو امریکایي چارواکي وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالتونو کې برید کړی و. او د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 16.5 پام اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مهروي. مخکې له دې چې ازادي راډیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته وار ورسیږي، لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه. نوی ولیعهد څوک دی؟ د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی دی و شاهي فرمان پر اساس د خپل ولیعهد په توګه وټاکه. محمد بن سلمان اوس مهال د سعودي عربستان د دفاع وزیر هم دی. د سعودي عربستان د خبري اژانس راپور له مخې ملک سلمان خپل وراره محمد نایف له ولیعهدۍ او د کورنیو چارو له وزارت څخه لری کړ. جزئیات د فریبا ظاهر پر پورت کې.
د سعودي عربستان پاچا د چهارشنبې په ورځ خپل نوی ځایناستی معرفي کړ. ملک سلمان خپل زوی محمد بن سلمان چې یو دیرش کلن دی د خپل ولیعهد په توګه معرفي کړ. محمد بن سلمان د پاچا د وراره محمد نایف ځایناستی و. امیر محمد نایف چې په لویدیځ کې یو پیژندل سوی شخصیت دی، د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت له پوسته هم لری کړای سو. یو بهرني ډیپلوماټ سې شنبه پر ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې محمد بن نایف په دې وروستیو کې د عربستان په یو شمېر سیاسي مسایلو کې ګوښه پاتې سوی او خپل سیاسي واک له لاسه ورکړی. محمد بن سلمان تر دې وړاندې د ولی عهد لومړی مرستیال، د صدر اعظم دوهم مرستیال او د سعودي عربستان په کابینه کې د دفاع وزیر و. د سعودي عربستان په سیاسي جوړښت کې د صدر اعظم چوکۍ هم په پاچا پورې اړوند ده او ولی عهد د صدر اعظم د لومړی مرستیال مقام لري. محمد بن سلمان په 2015 میلادي کال کې د پلار د سلطنت له پیل سره د سعودي عربستان د دفاع وزیر وټاکل سو او د تر ټولو ځوان دفاع وزیر په توګه شهرت وموند. مخکې تر دې چې سلمان بن عبدالعزیز د عربستان پاچا سي، محمد بن سلمان ډیر محبوبیت نه درلود او د خپل پلار د سلطنتي محکمې د مسؤل په توګه کار کاوه. په هغه شایي فرمان کې چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا د چهارشنبې پر ورځ خپور سو، راغلي چې اکثریت لوړپوړي سلطنتي غړي د ولیعهد په توګه د محمد بن سلمان ملاتړ کوي. د دغه حکم پر اساس د عربستان د سلطنتي شورا له څلور دیرشو غړو څخه یو دیرش کسانو د محمد بن سلمان انتخاب ته رایه ورکړه. محمد بن سلمان په دې وروستیو کې مهم سفرونه درلوده او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې هم لیدنې درلودې. سپینې ماڼۍ ته د نوموړي سفر چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې وسو دې ته زمینه برابره کړې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نور امریکایي چارواکي په مې میاشت کې عربستان ته سفر وکړي. ویل کېږي محمد بن سلمان د قطر په منځوي کېدو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
منان عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو؟ باید دا وایو چې خزا او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخه دي. هغه بدن بشریت دی، هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمای وو، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي، د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړه موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد چې د ښځې او نر یو ځایوالی د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو کو بیل قانون مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځ ته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بړل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. د نو ځکه موږ وایو سو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او برلوي او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مستر وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضي ارکان لري، یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکن دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سنه نه کمی نسی کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي بل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوی سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ دوه وبو باندې بس
کړی محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګیروال صاحب، کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي. دوم طلاق ده، دریم خلعه ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوی چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوی سي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومو حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه کوم ضرر ویني کوی وایسي چې دا تفریق غوښتنه وکړي، تفریق د نفقې د نه ورکولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سوی کوي ونه سی کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي، دا کوي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کوي شي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلع حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کوي شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوي چې هغه خپل مېړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالت و چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. پنیر او یا هم خیدک به مو ډیر خوړلې وي، خو دغه با ارزښت لبنیاتی توکو د جوړولو پاړه به مو ډیر کم اوریدلې وي.
دا شو دی سیدی دا ګرمی کی د کی بلګه کی تروی واچي دا خراب کی کنه ور دی بس بلند ور بدی ګو چمچا به کی وای 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 کنه ور دا وبس دی کمی دا ټول به سر تر وخی به خلطه کی واچي دا
زوړ پنیر څه دا معمولا په پنیر باندې 15 میاسه تر شپږ میاسه تر یو کال پورې خلک باسي، اغه د سې ترشیږي لزان د سې ترشیږي چې تبه وای چې مالګه دی پکې اچولې دی لیمو پکې اچولې
اوس دا مونږ چې خیدا خرو سهار دا لشات سره هم خرو ل مامیز سره هم خرو پاش پنیر سور پنیر چې دا اغه به आवाज له ډوډۍ سره مونږ خرو اغه لشات یې اغه سره مونږ نه خرو. خو تر ټولو ښه غذا د سې ښه مکمل غذا د سې حد پر ډیره مفید غذا ده او د کوچانو خپ معتبر میمم دا ورته راخلي کوچانو ته.
پنیر یا خیدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري، بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتی خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړی کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی. نن ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو څخه زیات د پنیر ډولونه موجود دي، مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي. په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یوه دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغه طریقې له مخې مالداران له شیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي. د کابل ښار اوسیدونکو وسی ولاوی چې په کلیو باندې کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي، خود جوړولو لپاره یې ځنګړې توم نه په کلیو کې په دودی زبانه جوړیږي.
زبنګرار ته تلم زمونږ یو ماماد وسمل د اغل ته دیقانی درلود، نو دوی کله چې بمونږ لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول لکور ته پدې کوم د غشدی او مستیو د شان به ګډ کړ به مالګه به پکې واچول هغه به وساتل تقریبا د 15 شل ورځې وروسته هغه به راوي سه بیا په بیل لوخي کې او بو کې خودله چې خراب نشي مالګه به په نورم پیو جوړول تقریبا یو میاش قدر ته باغ او بو کې بساتل کې هغه به ورته وخت په وخت تبديله را تبديلول هغه به ډیر ښه خانه خانه کېله سوري به پیدا کول او ډیر ښه مالګینه به ډیر د خوند وسه زمنګ په منطقو کې رواج تا لغبان ننګرهار نورستان کې دي زو کې هغه پنیر خلک جوړي.
نو موري وای چې په دودي زبانه د غوا لوچشتي څخه هم د پنیر توم نه جوړیږي، خو په اوس وخت کې ل یو شمیر تیبي کولې څخه هم استفاده کیږي. د کابل قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله ستانکزی وایي چې په دودي زبانه د پنیر یا خیدک جوړول ځنګړې مهارت غواړي. دا چې څه ډول جوړیږي هغه په اړه وایي.
په یو شکل باندې جوړیږي دواړه، دا شو دی سیدی دا ګرمي کی د کی بلګه کی تروی واچي دا خراب کی کنه ور دی بس بلند ور بدیږي چمچا به کی وای 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 کنه ور دا وبس دی کمی دا ټول به سر تر وخی به خلطه کی واچي دا زوړند کی د سې یو رد یا سکم ورس کنه سړي ساته دوی ساته دا جوړند کی دا پنیر سره دا ترشته او خدا سره خوګ ده په خپل خدا کم جوړ کړی دا بل پنیر ملګوس پرنه جوړ کړی سار کی مونږ خرو دی هغه تر مروبا سره
د زیاتوی چې د پنیر شیدې چې کله خپل شکل ته تغیر ورکړي نو په یو ځانګړي لوښي کې اچوي او د پنیر یا خیدک چکی ترې جوړیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو امان الله وایي چې ځینې خلک پنیر پتروشو مستو جوړوي، ځینې ورته خپل توم نه جوړوي او ځینې ګولۍ کاروي.
شیدې ته جوش ورکوي چې جوش ورکول بیا مستې اچي بیا پنیر جوړیږي. شو جوړی که خواجه جوړی شو بیا مالګه اچي. نو ستاسو خواته دلته جلال آباد خواته او دا کوجیان ته رواج دی. اما زموږ په ځای کې بیا خواجه پنیر رواج دی. موږ هغه خواجه پنیر جوړو، د کشمش سره خوري، د ډوډۍ سره سهار خوري، ماپسین کې وجېسې بیا خوري، د چای سره خوري.
دی وایي چې که څوک غواړي پنیر جوړ کړي نو بیا یې د مالګې په اوبو کې اچوي او که چیرې خیدک غواړي نو له مالګې څخه یې لرې ساتي. اولګل کوچی چې خپله یې د میګو له شیدو څخه پنیر جوړ کړي او لا هم پنیر جوړوي، زموږ همکارې فرشتي مرسل ورسره مرکه کړې ده. نوموړي د پنیر او خیدک د جوړېدو تاریخ او خرڅلاو په اړه غږېدلی دی. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د خیدک او د پنیر فرق دا ده چې خیدک چې ده دغه پروندې چې وکړه نن یې خوره، سبا ته یې خوره، په همدې جمعه کې یې خوره. او پنیر چې ده معمولا په پنیر باندې پنځه میاشتې تر شپږ میاشتو تر یوه کاله پورې خلک باسي، هغه داسې ترشیږي، له ځانه داسې ترشیږي چې ته به وایې چې مالګه دې پکې اچولې یا د لیمو پکې اچولی ده، که نه. نو د پنیر فرق او د خیدک فرق دا ده چې پنیر ډېر عمر یو چا سره تېروي، بیا راځي بازار کې خرڅېږي. او خیدک چې ده تازه تازه هر ورځ خلک جوړی او بازار ته راوړي، خرڅې دغه ته خیدک وای او هغه ته پنیر. خیدک تر واخلې او یو کال په کور کې وسات دا نه خرابېږي، دا یخچال تم ضرورت نه لري. پکت لمدی وب په یو څه وخت پورې چې نور رازوړن کا په پاک سوچا تاری نه خلته کې ټاپټی نه ورته جوړو، کتان نه ورته جوړو، کنه په دې کې رازوړن کا خپل کور کې یو کال وروسته چې دا ته راخلې او ته یو ملمت کې دی، هغه به دې ته پنیر نو مخلي، ځکه چې دا سوري به یو څه معلومیږي. لکه د نورستان خلک اوس دې منګي نورستان پنیر اوس ولې مشهور ده، شهرت دا د نورستان یو سړه منطقه ده. دلته دوی پنیرونه جوړي 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 هم څه ذخیره کوي، بیا چې دا ډیر وخت پروسه په یو ځل باندې لس مله او پنځه لس مله پنیر بازار ته راځي.
اوس په طریقه دې جوړول لګراته وغږیږي.
طریقه خو دې خیدک دې جوړولو دا ده چې کله د منګ شو دی ول وسو، کنه دا شو دی نس سنبالولای. نو په دې خاطر باندې چې دا شو دی دې منګ به هودل اړین سي، نو دا بیا په خلطه کې اچو او لګ تومنه یا مستی یا د ترونه هغه وتلې وبڅه تریوزي دا ورواچو چورانی سي، لګ سخت سي دې شو دوله حالت اوزي. بس بیا خلطه ډکه کو، خلطه زوړند کو، په څو ساعته کې دا وچیږي. چې وڅ هم سي کې کاغو کې کاغو ګرځيږي. ګټه دار چې منګ ډیر شو دی په لګ خیدک بدلو او خیدک قیمت اوچت ده، بازار ته سره یو خو په اسانه خرڅيږي. نو غدي کور چې کوم ضرورتونه شي امغه ور باندې بیا پوره کوو.
تاسو خپل کومه خیدک یا پنیر خرڅ کړئ؟
دا وسم من معلومه لرو. دلته ځکه چې موږ له کابل ښار نه ډیر لري اوسېږو، د موږ شو دی مستي کابل ښار ته نه رسیدي. ما خپل څو واره خیدک په کور کې جوړ کړی ده، خو خیدک معمولا خزي جوړي او ګټه هم اکثره ته خزو ته ځي، ځکه چې نارینه دا شی نه کوي. خیدک خزي جوړي او بیا نارینه ته ورکوي. یو نیم کوچی اګي مور سره مرګري کې هغه پیسې چلته په خار کې دغه کیږي، هغه بیا خزي ور باندې چې څه ضرورت یې مغه ور نه راغواړي. من په یو لس سوه دیار لس سوه پنځه لس سوه کله خو له زر روپۍ نه کته نه خرڅېږي، له څوار لس سوه پورته نه خرڅېږي. دا یې نرخونه دي.
حتماً خلک به ډېر خوښیم ځکه طبیعي جوړ سوی،
طبیعي داسې ده چې خالص شو ډېر الوسل کیږي، ګرمیږي، د مستو یا د ترو تومنه وراچول کیږي چې ورانی سي او نه په خیدک کې چل کیږي. خیدک داسې یو شی دی چې هغه کې که ته اوبه هم ګاډي کې ورنه وځي او که ته هر شی ورکې ګاډ کې، که نه. نو خیدک بیا خپله د ده دا جوړښت له کلي نه راځي، د ولسي خلکو په لاس باندې عمل ته بازار کې ټول خلک پوهیږي چې دا پیور خالص دی. یعنی هغه د کارخانې او د کاغذ کومه نښه نه وي، که نه کوم ډبي کې بندي، همدغسې عادي پلاستیکو کې خلکو ګرد ګرد تاسې به لیدلی بازار کې، که نه تاو کړی بس په دوکانونو کې کې ټول خلک پوهیږي چې دا یو خالص شی ده.
په تاریخ چا پوهیږي چې دا څه وخت رادود شوی ده؟
موږ خو اوس دا کارخانې پیدا کړې، دا صنعت هم پیدا کړې، دا اوس چې شیان خلک راوړي کوچ ورنه جوړوي، هغه بازارونو کې په وړو وړو کوتیو کې چې خرڅېږي دا ښاري خلک یې اخلي، که نه داسې بعضې شیان ورنه جوړوي، که نه. د کوچیتوب له ژوند سره دا ملګری یو شی ده چې په هغه وخت کې به نازولو میلمنو ته له چی سره خلکو پنیر یا خیدک برابراو، په ښارونو کې به مړو خلکو او حکومت او غټو چارواکو به دا شی اخیستې په ډېره ښه بیه باندې. نو کومې ورځې نه چې کوچیتوب شروع ده، کومې ورځې نه چې مالداري شروع ده، دا خیدک ورسره ملګری ده، دا هغه کلیوال فرمول ده چې خلکو راویستلی ده.
دی زیاتوي چې د ننګرهار، کونړ او نورستان په ګڼو سیمو کې مالداران پنیر جوړوي او د همدغه پنیر د خرڅلاو له مخې د خپل ژوند ورځنۍ چارې روانې کړې دي. د کابل اوسیدونکو حاجی ګلاب وای چې پنیر ځانګړی بی او ارزښت لري، خو په نورستان ولایت کې هغه پنیر ډیر قیمته او با ارزښت وي کوم چې زیات وخت پرې تیر شوی وي.
پنیر خود سه شه ده چې د کوچانو خلکو اندای اهم شه ده، چې دې سره ډیر شوق او ډیره مینه لري. که چې ورسی میلمانې کار څوک دوی په ډیر په خونده پنیر راخلي، دې کې یو خیدک ده یو پنیر ده، دوه قسمه ده. بیا هغه د موږ د دې خلک زیات نن سبا پنیر خوښي، څونه کوچان دي چې دوی په سبۍ نه اول سبۍ ناشته همدا پنیر ده، او د غرمې هم که ورسي چې نور څه نه وي کوچان خلک همدا پنیر ډیر خوري. اوس خو خیدک ده د هغه ځانته مزه ده، پنیر ځانته مزه ده. نو پنیر تروشي د دې د کوچان د جلآباد دا خلک ډیر خوري، او چې دا خیدک بیا اهم خلک ترې وړي او د دوکانونو کې کوچان خرڅوي او خلک خپل واخلم مایز سره خورو او منگ راوړو. بیا شین چی سره ډیر خوري منگ مشران دا نور ټول لا شین چی سره زیات بیا دا خوري خیدا کا.
دی وایي چې په اوس وخت کې یو شمیر خارجي پنیرونه هم په بازار کې پیدا کیږي، خو هغه پنیر چې په افغانستان کې په دودي زبانه جوړیږي ډیر خوندور دی. 25 کلن ځوان سلیمان وایي چې په کلیو بانډو او کوچیانو کې پنیر او خیدک یو لبا ارزښته خوړو څخه دي.
خو چې د ډیر اصلي خوراکونو نو د خیدک هم دوی جوړو د خپل د ژوند لپاره، ما سهار ته چای کې خوړو غرمه کې کم داسې ښه محترم میلمه و چې ورته راغی دا ورته کېښوده. خو اوس دا موږ چې خیدک خورو سهار دا له شاتو سره هم خورو له مامیزو سره هم خورو، پاشو پنیر سور پنیر چې دا هغه به یوازې له ډوډۍ سره موږ خورو، هغه له شاتو هغه سره موږ نه خورو. خو تر ټولو ښه غذا داسې ښه مکمله غذا ده، د صحت دپاره ډېره مفیده غذا ده، او د کوچانو ښه معتبر میلمه هم دا ورته اخلي کوچانو ته.
د زیاتوی د پنیر او خیدک خوراک مفید دی، خو باید پاک وساتل شي، او کچیر پاکی په پام کې وننیول شي نو لری نه ده چې انسان ناروغ کړي. دا چې له پنیر او خیدک څخه څه ډول استفاده وشي د سمینغر روغتون مشر ډاکټر اسدالله مومند یې په اړه وایي.
پنیر که چېرته داسې اوبو کې ونه ساتل شي نو یا داسې پاک ځای کې ونه ساتل شي، عموما میکروبونه دي، میکروبونه په هغه باندې ورزي، او چې انسان یې که چېرته وخوري او ونه وینځل شي نو اول باید په ګرمو اوبو باندې وینځل شي چې هغه میکروب یې د منځه لاړ شي، هغې بیا نو وروسته بیا په یخو اوبو وینځل شي. کوشش وکړي که چېرته په مالګ اوبو وینځل شي نو دا به بهتره وي، ځکه چې هغه مالګ اوبو سره د هغې میکروبونه یو اندازه د منځه ځي. نو بیا یې په ګرمو اوبو باندې وینځل شي نو بیا که هغې نو وروسته خوراک ته آماده کیږي.
ځینې خلک د پنیر ډیر زیات وخت ساتي، یو کال یو نیم کال وروسته ساتي بیا یې خوري، دغه صحت ته څومره تاوان؟
دا ډیر زیات صحت ته تاوان په دې رسۍ چې دې سره اسهالات رامنځته کیږي. نو اسهالات انسان ډیر زیات ضعیفه کوي، نو هغه انسان وجود کې چې کومې اوبه دي هغه د من ختموي. نو کوشش وشي چې باید دغسې په پنیر خوړلو نه خودداري وشي.
د ډاکټر مومند په خبره چې په بازارونو کې خرڅیدونکي پنیر هم باید پټ وساتل شي، او کچیرې میکروبي شي میکروبونه یې په اسانۍ له منځه نه ځي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښه هم اوریدل شي. pa.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساته نندې په پیاله کې جوهر نه ساته نندې په پیاله کې جوهر پتر خو بو کی بویدا کا سر نشتا پتر خو بو کی بویدا کا سر نشتا دے پا پیالا کے جوہر ماستا ساقی نندی کمی دیستا ساقی نندی پا پیالا کے جوہر ماستا
مابا نینی 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 مابا ساس 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 مابا نینی 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 مابا ساس 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 مر
انگار چار کے شرر نہ انگار چار کے شرر نہ پتر کو